دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. دا مشال رادیو په 9 ساعته خبرونه په پیل کې زه ستاسو کوربا ګل ایازم. نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 2 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقاتونه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده او عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې ځایي مشرانو خپل وړاندیزونه هم وړاندې کړي دي. د دې نه وړاندې یادې کمیټې د زیارت پر د قبایلي سیمو دورې له باجوړه پیل کړه او د هغه ځای مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د قبایلي سیمو حیثیت په یو شپه کې نشي بدلېدی، بلکې په دې کې به وخت لګي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د یادې کمیټې خلاف یو جرګه هم رابللې ده. پښتونخوا ولسی تحریک نن په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشال رډیو ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي رادارۍ په حق له خپل سفارشات وړاندې کوي. نوموړي په نننۍ غونډه کې د ګډونوالو په اړه وویل
پدې کې به وزیر اعلی صاحب راځي انشاءالله، پدې کې به سپیکر صاحب راځي، پدې کې ټول د پښتنو منتخب خلک پدې صبح کې د کاریډور په والا سره بالکل په یو خپل شي او خپل حق وغوړو. هغه حق چې پاتې شته مې به نواز شریف اعلان وکړو بیا مکمل دوکه وکړل.
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د ارګ خبر پاڼه د خاغلی غنی په حواله وایي پر بیګونا خلکو داسې ټیرورېستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیر ورځ په یو رستورانت کې چاودنې 2 تنه وژل او 15 تنه یې ژوبل کړل. په خبر پاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکراتو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بې ګناه انسانان وژني. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د روانې میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په څرنګوالي وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد پرون مشال اړ ته ویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او پتیره پاکستان باید دې مذاکراتو ته ریښتینی وسی.
منګا به د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځل منګا دغه ناستې چې دی دا د تصمیم ګیری مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي.
نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې د سولې مذاکراتو په حق له خبرې کوي. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال راډیتوي چې دا کسان په اچین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیات کې وژل شوی دي.
تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې 25 د ایش وسلوالو کې مرزوب له اړولې ده. په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول، 14 د ایش وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ټپل شوي دي.
په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر ضد فوجي عملیات له 13-15 ورځو راهیسې روان دي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکی عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراق حکومتي ځواکونو د تیر یک شنبه په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیز کې د انبار ولایت مرکز دی. د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د ښار د تالاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دیش مشکوک وسلوال چې غوښتل یې په عادي خلکو کې پټ شي نیولې دي. د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یې څلورویشت هوایي بریدونه ترسره کړي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوې اعلامیې کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي چې د تل افار سیمې ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه سنګرونه او څلور پلونه چې دې ډلې ترې کار اخست له منځه یوړل شوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسل ښار شاوخوا او همدار زرمادي ښار ته څیرمه شوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د شام په روقا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو زیرمې په نښه کړې دي. دا حملې په داسې وخت کې شوي چې د فرانسوي دفاع وزیر په اردن کې هغې اډې ته ورغلی وو چې له هغه ځایه فرانسوي الوتکې فوزي عملیات ترسره کوي. او روسي خبر د اوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي پر یو بل تورون لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور بند یې مات کړی دی. د اوکرين فوج پرون وویل چې د پنځشنبې له ورځې راهیسې په ختیځ دونیتسک د دوی په مرکزونو دوی حمله شوې دي. په دې حملو کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مواردو د تاسو کول شي چې د مشال رادیو ټول خبرونه په پانه مشال رادیو ډاٹ کام هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره لیدنه کړې ده. په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان عالي شورا د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي.
هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط و هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه و په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
په پاکستان کې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر فوزي عملیاتو سربېره خونړۍ بریدونه کوي؟
یہ جنگ جرڑی چی کم دی ڈیری خوری دی ندا داچی پو لنڈا وقت کی ندی ختم وری یادا انجام تر سوال مشکل کار دی.
دا اکسفام اداري 400 انتظامیه ته په سیلاب کې امدادي کارون لپاره ضروری آلات ورکړي. د دې ګټه بچوي
په سیلاب کې خود د سامان پکاري او سره ډیر عمله هم پکاري، فټم پکاري. کم سے کم هغه دومره یو سامان زموږ سره شته زموږ په هنګامي آلات کې دا استعمالوي شو.
په کوټه کې د باکسینګ لوبي د یوې اکیډمۍ حال هم درکو.
دا شاګردان هم په یو ډپارټ کې راځي، نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمۍ می په شاګردانو آباد شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندري هم لرو. لمشال رادیو سره درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه کې مو واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په مخه جوړ شوی ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره لیدنې کړې دي، الته ویناګانې هم کړې دي. د دې تفصیل به اخلو له سیمې د مشال اړو خبریال شاهنواز ترکزین چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شاهنواز ستړي مشې او سار مو په خیر. شاهنواز که درته وایي چې د وزیر اعظم لخوا چې کومه کمیټه جوړه شوې وه هغې د چهارشنبه ورځې نه د باجوړ د سیمونه دوره پیل کړې وه او پرون یې په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي، نو که د دې ملاقاتونو لږ حال راسه شریک کړئ.
ډېره مننه. تېره ورځ په باجوړ ایجنسۍ کې او بیا پرون په مومندو ایجنسۍ کې هم هغې دواړو سیمو ته دورې کړې دي. دغه کمیټې چې مشرانه یې سرتاج صاحب کوله، نو هغه کمیټي خو دغه مشرانو سره ولیدل په هغه ځای کې د پولیټیکل انتظامیه په چې کوم نغدي هغې ورته مشران راغوښتلي وو په هغې کې سیاسي ډلې هم وې د هغې تر څنګ سماجي ډلې هم پکې وې او زیاتره پکې داسې زده کوونکي هم وو چې هغې هم خپل کوشش کاوه چې موږ هم ورته خبره وکړو د قبایلي سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره خو سرتاجي صاحب په دغه دواړو ځایونو کې تاسې خبره زیاته کوله چې ګنې هغې به د قبایلي روایتو او رواج ته ګوري او له هغې مطابق به وروسته بیا کومه داسې یو فیصله چې د ټولو قبایلي سیمې دورې وکړي د هغې وروسته به بیا کومه داسې فیصله کولی شي په دې ځای کې د فاټا اصلاحات دې څنګه وشي. نو په دغه خبره باندې چې هغې ویل چې ګنې یاره موږ به د رواج او یا روایت ته ګورو او ستاسو روایت او یا مراد په هم پکې نه خرابېږي نو په دې باندې بیا سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو داسې یو خفګان څرګند کړی وویل چې یاره زمونږ رواج او روایت چې کوم دي نو دا د قبایلو او په دې ځای کې همدغه لکه څنګه چې ورته دي د پخوانه وایي چې اف سي آر دا د مراد د لاندې ورته دي ملاویږي نو هغې په دغه باندې خفګان څرګند کړی وایي چې یاره ګنې که دغه د مراد او د روایت او د رواج خبره کوي نو بیا خو دوی تاسې نه غواړي چې ګنې اف سي آر دې ختم شي. نو په دغه باندې سیاسي ډلو چې کوم دي هغې وویل چې مونږ رواج چې کوم دی نو هغه د قبایلو رواج نه زمونږ د قبایلو د رواج نه زیات ښه رواجونه لاندې به پېښور کې شته زمونږ ټول یو شم خلک یو نو باید دلته اف سي آر ختم کړی شي. نو د سیاسي ډلو مشران او د هغې تر څنګ چې کوم د سماجي ډلو ملګري وو نو هغې ټولو په دغه باندې ډېر لوی اعتراض وکړ او هغې ورته وویل چې روایت او رواج خو بېله خبره ده خو په دغه سیمه کې اف سي آر چې کوم قانون دی هغه دې د سر ختم شي او دغه سیمه دي چې کومه فاټا ده مومند باجوړ جنسي چې کومې دي دورې کړې او دغه دې په خبر پښتونخوا کې شامل شي.
ډیره مننه د تفصيلاتو نه درنو اردوونکو له مومند نه د مشال اړې خبريات شنواز ترکزی و چې د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو کې اصلاحاتو په مخه جوړ شوی د ځانګړي کمیټې غړو د پرونی ملاقاتونو حال یې راکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
درنو اردوونکو تاسو ته مشال اډو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیږئ په خبرته پښتونخوا ولسی تحریک نن په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابلل ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره زموږ همکار شبیر احمد جان مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې په نننۍ غونډه کې څوک څوک ګډون کوي نو موړې په جواب کې وایي
نننۍ غونډه خو د پښتونخوا ولسی تحریک نه طرف نه ده او زموږ دا یو کنوینشن دی دته کاریډور کنونشن وایو د کاریډور په سلسله کې په دې حواله سره خپل سفارشات سیاسي ډلو پارلماني لیډرانو ته پیش کړو. په دې کې موږ د خیبر پښتونخوا کې اسمبلی کې هغه ټول سیاسي ډلې راغوښتي دي او د هغوی یعنی د هغوی پارلماني لیډرانو راغوښتي دي. په دې کې به وزیر اعلی صاحب راځي انشاءالله, په دې کې به سپیکر صاحب راځي, په دې کې به د مولانا فضل الرحمن کشر ورور لطف الرحمن مولانا صاحب راځي اپوزیشن لیډر هم دی, په دې کې به انشاءالله د قومي وطن پارټي پارلماني لیډر سکندر شپور راځي, د جمع اسلامي پارلماني لیډر انایت الله خان به راځي انشاءالله, په دې کې به د اے این پی پارلماني لیډر سردار حسین بابک راځي. نو دا هم راغوښتي دي ځکه دا چې ټول د پښتنو منتخب خلک په دې صوبه کې د کاریډور په حواله سره بالکل په یو خوله شي او خپل حق وغواړو. هغه حق چې پاتې شته مې به د نواز شریف اعلان وکړو, بیا مکمل دوکه وکړله بیا واپس خپل سر ته راوځو.
ٹھیک ده ډاکټر صاحب, اخري پوښتنه ده کې د پاکستان مسلم لیگ نواز دلې څوک غړي شي د صوبایي سملې غړي یا د پارټي مهم کس؟
ډېر معنی هر شو بهنه غړي ډېر ښه خبر دوه کړه په صدر اورې زم نه لوټه دي. هغه په دې تیرو دوړو کې راځي چې مدد هم سره کړو هغه به انشاءالله راځي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې نن په پیښور کې د نننۍ غونډې په اړه یې مرکه کوله. درنو اوردونکو له پیښور وزو اسلام آباد ته, چرته چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وزیر ویلي دی چې په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان لسکولونو ته نزي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لډو خبريال ریاض مساخیل نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض تړي مشه
ډیره مننه ګل ریاض خور مشه.
ریاض کدار ته وای چې د پاکستان وفاقي حکومت وای چې په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې د غسکولون ته نزي, که لګ را سره حال شریک کړي او په دې اړه نور څه تفصیل دی چې آیا په قبایلي سیمو کې او په خیبر پښتونخوا کې دا شمیره څومره ده؟
جی گلیاز دا چې کوم د خیبر پښتونخوا یا د قبایلی سیمو شمیر ده نو دا خبرې چونکې پرون د جمعې په ورځ چې کومه قومي اسمبلی غونډه کې د تعلیم لپاره چې کوم وزیر مملکت ته بلیغ الرحمن هغه نه دا تاسو شو چې 40% ماشومان هغه د ملک اوس هم سکولونو ته نه ځي او هغه ماشومان چې کوم د چا عمر چې د 15 نه تر 14 کالو په مینځ کې دي نو د ده وینا وه چې په 13 کلونو کې دا شمیره ډېره زیاته وه دا وش پیته لکه وه خو د دوی حکومت چې کله راغلی دی 2.5 کاله کې په دې کې 2 لکه کمی راغلی دی او دا 15 لکه سره کوزه شوې ده او دا چې کوم د دې نه مخکې کومه سروې شوې ده د هغې مطابق ده اوس چې کومه بله سروې کېږي نو امکان دی چې په دې کې دا شمیره د 15 لکه نه هم کمه راغلي او هغې وجه دا ده چې په 2013 او 2012 کال کې د تعلیم لپاره چې کوم 2% بجټ ایښودی شوی نو هغه دوی د هغې نیم په نیمه سیوا کړی دی او هغه اوس 4 چونګه ته رسېدلی دی او دغه رنګ د وفاقي حکومت کوشش دی او هغې ټولو صوبو ته هم ویلي دي چې په تعلیم باندې هر څومره پیسې لګي نو د هغې نه دریغ مه کوئ او هغه چې څومره لګي نو هغه به درته مونږ درکوو دغه رنګ چې کومه تاسو ته قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا خبر وکړه نو په دغه تپوس یا په دغه د قومي اسمبلی غونډې دوران خصوصي د صوبو په حوالې سره شمیره نه ده ورکړل شوې بلکې دوی په ټول ملک چونکې بلیغ الرحمن چې کوم دغه د وفاق په سطح باندې وزیر دی نو په دې وجه باندې هغه د صوبو چې کوم ډیټا وي نو هغه به د صوبو د صوبایي وزیر تعلیم سره وي خو د ده وینا وه چې په دغه لړ کې د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومتونو غونډې هم کېږي وخت په وخت او د هغې سره دوی کوشش کوي چې په ټول ملک کې یو شانتې کومه پالیسي جوړېږي یا کوم ماشومان په کومه طریقې سره سکول ته زیات نه زیات ولېږلی شي نو دوی چې په دغه صوبایي او وفاق په منځ کې چې کومه غونډې کېږي په دې کې په دغه ټولو معاملو باندې خبرې اترې کېږي دغه رنګ د زیات کړه چې په وفاق کې په تعلیمي اصلاحاتو باندې لوی کار روان دی په سکولونو باندې لوی کار روان دی د هغې په جوړښت د هغې کې د ناستې ولاړې ځای د استادانو په تنخواګانو دغه رنګ په نورو مراتبو باندې باید چې صوبې دې هم دغه شانتې وکړي چې دغه شان زیات نه زیات ماشومان هغه سکولونو ته راشي او مور پلار دې ته جوړ شي چې هغه خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي خو ګلیاز دې کې یو خبره دا ده چې د 13 ورځو کې یو د ملګري ملتونو چې کومه یو اداره ده هغې یو خپل رپورټ جاري کړو او هغې کې هم دا ویلي شوي وو چې پاکستان په نړۍ کې په 2 نمبر دی چې زیات شمیر ماشومان هغه د سکولونو نه بهر دي. جی
ډیر مننه د تفصیلاتو نه درنو اوریدونکو له اسلام آباد د مشالوري خبریال ریاض موسی خیلو چې را سره دغه خبر تفصیلات شریکول چې د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غوږی په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوی دي. د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په ټویټر ویل د پیخي پاسیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو د حمله ذمہواری خسته ده. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی دا حمله په شدت غندلی او ویلی دی چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه غوړه کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلالزی په رپورت کې ورو
په خلیفۃ اللہ کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشوه چې مالک یې افغان دی خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د 14 په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کوره پکې ماته شوې ده کسان زخمیان وو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
با قدمی چې استاد بودیم یک انفجار دمې داخل هوټل شد بعد از یک لمبه خطرناک بالا شد
موږ دلته ولاړو چې په هوټل کې 14 وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. دلته زما کور دی د کورونو شیشې ماتې سوې او ډېر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخت سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یوه بهرني رستورانت حمله کړې وه چې د 1400 بهرنیانو په ګډون 21 پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11 به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ یو انتخاب وکړي او په زغرده وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بله غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي، افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاري ساتلې او وسله یې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بېګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تېرې دوشنبې په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکي وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یوه کاروان شوې وه چې په سیمه کې د تېرېدو په حال کې وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غواګی د مینه وړاندې مو واوریدل چې په کابل کې په ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوی دي. افغان حکومت دا ځل له یو پیاوړي او جدي دریځ څخه د سولې لړۍ اپیل کړي او د سولې عالي شورا هیله مند ده چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد د جمعې پر ورځ مشال اړتیا ویل، د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او پتیرا پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی وسی. ځینې کارپوهان سره لدی چې دغه ناسته یو ښه موکو ګڼي، خو تاکید هم کوي که افغانستان ورسخه لازمن ګټه پورته نکړي نتیجې به خنوي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په حق لس نه وایي، خو د دې مذاکراتو پر افغاني کولو تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګه با د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید ده چې دغه ځل منګه دغه ناستی چې دی دا د تصمیمګیری مرحلې ته ورسیږي او په سولې باندې منتج شي. هغه شرایط چې مخالفین لري، چې معقول شرایط او هغه به منل کیږي، چې غیر معقول یا عملی نه وو په هغه باندې به ټینګار نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یوځای کیږي پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظری وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خواوي یا چین زموږ پر خواوي، دا فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغه هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او پر ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کوي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
فدا محمد نظری دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغېز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغېز د سولې پر اړخ راوسرخوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د نړیوال کتاب د مشال اړخ خبرونه ته غوږی ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او روسي استازي د رواني میاشتې جنوري په 11 په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت او د سولې مذاکرات په سرنګوالي وغږیږي. د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ویل چې په دې لړ کې به بله غونډه په کابل کې جوړیږي او په همدې اړه د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویل کابل او اسلام آباد ځینې جدي او لانجمنې مسلې لري چې باید د سولې او خبرو له لارې حل شي. فرشته جلالزی له سیمیزو چارو کارپو او سیرون کې ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې. پوښتنه یې کړې چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې له لارې حل شي. ډاکټر تقی وایي
ڈسکشن کو پٹرول پہ دے باندھ دی نمبر ون آتش بس پکلے دویم دارے چے طالبان سب سیاسی دریز لری او دے کے بیاز دا امریکائی او دا چین کردار ڈیر مہم دے ولی چے اگر پاکستان مانے دشار جاتا ولی شی چین خو بالخصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدې نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې ووي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي کنه دي مهم؟ پاکستان خپل خو وايي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت پس اوربند له چا سره مطرح کوي چې اسا مقابل طرف معلوم نه دی؟
د دې چې د ډیرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشتې کوچلا کې موجود دي. زوام چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سره لخر دی، هغه بنیادی توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاست مداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیوالو قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم چې ډیپلوماټیک پروسه د لپاره پکار ده.
ډاکټر محمد تکیو چې مشال راډیو سره د پاکستان په افغانستان کې د سولې په اړه په اسلام آباد کې کېدونکي د غونډې په حق له خپل درې شریکولو درنوونکو تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږې تاسو ژمنه کړې وای چې په خبرونه کې سندرې هم لرو. نو راځي چې د دې سندرې نه خوند واخلو.
کل نظر لینا اور
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وخت شوه دی د سحر 9:00 بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د کباری سیمو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقات وکړې. د دې نه وړاندې یادې کمیټې د زیارت پر د قبایلي سیمو دوره له باجوړ نه پیل کړې وه او له هغه ځایي مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د قبایلي سیمو حیثیت په یوه شپه کې نشي بدلېدی، بلکې په دې کې به نور وخت لګي. پښتونخوا ولسي تحریک نن په پېښور کې د کاشغر کوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید الله مسعود نن مشال اړو ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په حق له خپل سفارښتنې وړاندې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د ارګ خبر پاڼه د ښاغلي غنی په حواله وای پر بیګنا خلکو داسې ترهګریز حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیر ورځ په یو رستورانت کې چاودنې دو تنه وژل او 15 تن یې ژوبل کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد پر مشال اړې ته ویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او پتیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینې وسی. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 1400 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویان عطا الله خوګیانی پرون مشال اړې ته ویل چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت وسلوالو د موندلو لپاره عملیات کوي. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې او آزاد شوي دي. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یې 40 هوایي بریدونه ترسره کړي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بمباري کړې ده او د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون پوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند یې مات کړی دی. درنو اوردونکو د مشال اړیو خبرونه ته تاسې غوږی او خبرونه د سلام پښتونخوا. اوس د اسلام آباد ته چاته چې د مشال اړیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د قومي صحت پروګرام تر لاندې غریبو او بېوسه خلکو ته د وړیا علاج سلسله شروع کول یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی او له دې به ډېر غریب خلک وکولی شي چې خپل علاج په سم ډول وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو له دې وړاندې په ارزانه روټۍ اسکیم هم په اربون روپۍ خرچ کړی شوی دی او څه ګټې نه ده ترلاسه شوې. د غرنګ بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې هم داسې خلکو ته کارډونه کل شوی دی چې د سره د دې مستحق ندی. ادارې زیاتې وی چې دې اسکیم کې حالن 7-15 ضلعو خلکو ته کارډونه ورکړل شوی دی، خو دا معلومه نه ده چې دا ضلع کومې کومې دي. حکومت وایي چې دا اسانی به 200,000 کورونو ته ورکول کیږي. نو په کار ده چې لومړی پیل یې هم د ټولو صوبو نه کړی وي او د 15 ضلعو دا کارډونه یې په 4 صوبو تقسیم کړی وي چې په دې پروګرام چاته د ګوتې پورته کولو موقعه په لاس نه وي ورغلی. ادریا اخري کې وایي دوی هیله لري چې دا پروګرام به اوس وفاقي حکومت زر تر زره نورو صوبو ته او په خاص توګه ترهګری ځپلې صوبې خیبر پښتونخوا ته هم راولي او دا چې حکومت به په دې پروګرام د تحفظاتو ادراک وکړي او دا به پاک او صاف جوړولو لپاره یو غوره نظام جوړ کړي چې څوک مستحق تن هم لدی پاتې نشي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشروالۍ د پاک چین اقتصادي راهداري لړکې د اندېښنو نه لرې کولو صورت کې د لوی ګام اغستو دړکا ورکړې ده. پېښور کې د یوې خبري غونډې دوران ټولو سیاسي جماعتونو وویل چې د 23 مئی 2015 ټولګوندي غونډه کې په شوي فیصلو عمل درآمد نه کیږي او بلوچستان کې د اقتصادي راهداري منصوبې په ځای د یو عام سړک پرانیسته شوې ده، ځکه چې د منصوبې تر لاندې به د سړک سره ریلوې لاین، تیل او گیس پائپ لائن فائبر اپٹیک او د بجلی منصوبے هم وی خودل ته د هر سا نشتا ادریه مخکلی کی چی د منصوبے د پاره د قائمه کمیټی مشر مشاهد حسین سید هم د خیبر پختونخوا دریس صحیح ګڼلې او وای دغه لړکی بعد د متعلقه چارواکو او وزیر اعظم سره خبرې کوي او بل دا چی د تیری اوګدی مدیر هسي طرح غری خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه ډیر زپلې دي نو زګه هم پکار د چی د لا زیاته توجه ورکړل شي او منځنی اسیا ته د رسیدو د پاره هم د سیمه د دروازي کردار ادا کوي دریا اخري کې لیکي چې وزیر اعظم له پخپل د دې خبرې نوټس اغستل پکار دي چې ولې متعلقه چارواکو تر اوسه د خیبر پختونخوا اندېښنې لري نه کړې ځکه چې دې سره به د حکومت مفاهمتي پالیسی ته زیان ورسي او داسې صورت کې به د ملک د ګټو او مفادو یو لوی منصوبه د مسلو ښکار شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو فرایډي ټایمز وسپانی په افغانستان کې د پخلاینې عمل او د سولې پروسې ته کتنه کړې ده وسپانی لیکي په افغانستان کې د امن لپاره د ګاونډي هیوادونو همکاري ضروری ده بلخوا نیویارکر مجله لیکي چې سه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس وروسته په افغانستان کې د ډیرو خلکو لخوا پر ولسمشر محمد اشرف غنی تنقید وشو خو د تاپی پروژې د بنسټ تیګي لپاره ترکمنستان ته د نوموړي سفر وروسته په افغانستان کې تور هرکلی وشو د دوه مقالو مهمه برخه درته مليحه امیرزاده دروبروي
فرایډي ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر پر 25مه افغان پارلیمان ته په خطاب کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د ترهګری خلاف د سیمه ییزې همکارۍ په اړه مثبت خبرې وکړې چې ویل په سیمه کې د امن لپاره به هند پاکستان افغانستان ایران او نورو ګاونډو هیوادونو ته په ګډه کار کول پکار وي په هغه وینا کې نوموړي وویل چې هیله مند دی پاکستان به د جنوبی ایشیا او افغانستان ترمنځ د یو پل په حیثیت ثابت شي او خپل کردار به ولوبوي ورځپاڼه لیکي د پاکستانیو او افغان پلاویو ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل چې افغان خاوره به د ترهګر فعالیتونو د استعمال لپاره هیڅکله پرې نږدي خو زیات کړه چې له پاکستانه هم د داسې کولو تمه لري ورځپاڼه لیکي د دسمبر پر 28مه کابل ته د سفر په وخت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ چې دواړو خواوو په دې خبره رضامندي وښودله چې له هغو وسلوالو ډلو سره سولې او پخلاینې ته تیار دي چې په پروسه کې شاملېدل غواړي دغه مشرانو فیصله وکړه چې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ د رابطو لپاره به هاٹ لائن یا د مستقیم ټلیفون سهولت جوړ کړي ورځپاڼه لیکي د پاکستان لپاره لومړی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې د خلکو دغه غلط فهمي لری کړي چې ګواکې پاکستان له غیر مستحکم افغانستان نه فائدہ اوچتوي ورځپاڼه د پاکستان په وړاندې دویم چیلنج دا ګڼي چې افغانانو ته دا باور ورکړي چې د ضرب عذب عملیات او د ترهګری خلاف قومي اکشن پلان د ماضي غلطیانې نه تکراروي بلخوا نیویارکر مجله لیکي د دسمبر پر 10مه افغان ولسمشر اشرف غنی له اسلام آباد واپس کابل ته لاړ چې وروسته د کندهار په هوایي مرکز برید کې تر 500 زیات کسانو وژل شو لدی سربیره رحمت الله نبیل د هیواد د استخباراتو له مشرې استعفا ورکړه چې دغه په خبره د پولیسو پر زینو چارو د موافقه کمیو بلخوا په اکتوبر 2014 کال کې په بیجینګ کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس په وخت اشرف غنی دا منلې و چې د راتلونکي کانفرنس کوربتوب به پاکستان کوي د دې تر شا د نوموړي تمه وه چې اسلام آباد به دې آماده کړي چې د تشدد په کمولو او طالبان مذاکراتو ته په کینولو کې مرسته وکړي مجله لیکي د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس مقصد دا و چې په یو پرامن سیمه کې افغانستان یو مستحکم او خوشاله هیواد جوړ شي خو اشرف غنی د مخالفینو تر فشار لاندې تر اخري وخت پورې په غونډه کې د ګډون پاکله مجله لیکي ترکمانستان نه د سفر پر واپسې چرته چې اشرف غنی د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه ایښودلو لپاره ورغلی په مثبته توګه یې هرکلی وشو نوموړي په صدارتي ماڼۍ کې د ځوانانو سره ولیدل او صوبایي حکومتونو یو شمېر منځغونډې هم وکړې مجله لیکي تمه ده د تاپی پروژه تر 2019 کال پورې مکمل شي د دغه پروژې له لارې افغانستان په محصول وصولولو سره هر کال 750 میلیون ډالر ګټه کولی شي پر دې سربیره به په دغه پروژې سره په پاکستان او هند کې د انرژي ضرورتونه هم پوره شي مجله لیکي په ټولنیزو رسنو کې د تاپی پروژې هرکلی وشو
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال اړه تاسې خوږی درنو ودونکو د 400 ځلې انتظامیت د اکسفام په مالی مرسته یو ځای مدني ټولنې د سیلابونو او نور افتونو په صورت کې د ژغورنې د عملیاتو لپاره کشتۍ او نور آلات ورکړی دي. ځای خلک وایي چې د ژغورنې عملیاتو لپاره پکار آلاتو کمی له وجې ډېر ستونزو سره مخ وو. د 400 ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د دې آلاتو سره به اوس د سیلابونو او نور آفتونو په صورت کې د هغوی بنیادی ضرورتونه پوره شي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس په رپورټ کې.
د آفتونو د مخنیوي لپاره د کارکوونکي او مدني ټولنې مشر فرید الله مشال ریډیو ته وایي د 400 د آفتونو د مخنیوي په لړ کې د ضلع انتظامی سره د ضروري آلاتو د کمی پوره کولو لپاره دا سامان ورکړی شوی دی.
اداري جوړی دي ډاکومنټس کښته هغه کښته خو دی د نورو ادارو سره کوآرډینیشن کوي. صرف پل د دې ادارې داسې لایف سیوینګ اکویپمنټ دي سره نشته. د پی آر ډی ایس د کم اکټیویټی چې ده د دې مقصد دا دی چې ډسټرکټ لیول باندې کم ڈی ڈی ایم اے دا موږ دومره سټرینتن کړو چې دی په ایمرجنسی سچویشن کې په خپل کار کولای شي.
او د 400 ضلع مرستیال کمشنر نورولی شاه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په رنګ په 400 کې هم د آفتونو د مخنیوي مرکز قائم کړی شوی دی خو دوی سره د ژغورنې د عملیاتو لپاره اوس هم د ضروري آلاتو کمی دی.
ما د پی آر ڈی ایس ته یو ریکویسټ کړی و چې مونږ ته کم سے کم لږ سامان چې کوم زمونږ بیسک ریکوائرمنٹ دا مونږ ته راکړي چې مونږ ککل هم سیلاب راته چې په هغې کې مونږ دا استعمال کوو. دې کې دوه غټې بوټس کشتیانې دي پلس نور چې کوم بیسک اکوپمنٹس دي هغه دوی مونږ ته نن حواله کړي. داسې نه شولی چې دا پوره دی. په سیلاب کې خو ډېر سامان پکاري، هغې سره ډېر عمله هم پکاري، ایکسپرٹ هم پکاري، خو کم سے کم هغه دومره یو سامان زمونږ سره شته چې مونږ په هنګامي حالات کې دا استعمالوي شو.
په 400 کې د مدني ټولنې یو کارکون ظهور احمد ظریف خیل مشال ریډیو ته وویل چې د 2010 په خونړي سیلاب کې د ژغورنې د آلاتو د کمی له وجې هغوی د ډېرو ستونزو سره مخ وو.
او وخت مونږ سره هیڅ قسمه سامان نه دلته اداره نه وه چې هغې به لکه دا ریسکی وکول شوه. مونږ خپل مدد کې تحت مونږ چې کوم ریسکی وکوله دلته 50 کې نو مونږ کټونه روړل او کټونه مونږ الټه کړل. هغې لاندې مونږ د ټیکټر د ټیرونه روړل واړه او هغې کې مونږ هوا واچول او هغې نه مونږ کشتیا جوړې کړې او په هغې په زیرې باندې مونږ خلک ریسکی وکول او خلک مونږ بارته روخل. یو دوه کاله مخکې یو سیلاب راغی او هغې مونږ دوی پسې رالو. مونږ دوی ته چېرې مونږ لکه تاسو انسټرومنټ وي هغه مونږ راکړه. دوی مونږ یو کشتیا راکړه چې په هغه کشتیا باندې مونږ 6000 روپیا اولګولې او 6000 روپیو لګونه باوجود هغه یو میټر پورې په اوبو کې توتا یعنی هغه د هغې قابل نه چې مونږ یو میټر هغه بوتلې وای. یعنی دوی سره دومره سس نه.
د یادونې وړ ده چې پاکستان په لومړي لس هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی کوم چې تر ټولو زیات د موسمي بدلون د عواملو نه د زلزلو، سیلابونو او وچکالۍ په شکل کې ډېر متاثره شوی دی. او په پاکستان کې د آفتونو د مخنیوي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په دې هیواد کې د ضلعو په سطحه د آفتونو د مخنیوي د آگاهۍ او آلاتو ډېر ضرورت دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیو تاسې غوږی درنو اوریدونکو. فرایډی ټایمز مجله لیکي په کال 2015 کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د تحریک انصاف د درنو په سند کې د رینجرز واک د پاتې کېدو او اختیاراتو په مسله او د افغانستان او هندوستان په اړه د پالیسیو په لړ کې د فوز لخوا له جدي خطر سره مخ شو. اوس پوښتنه دا ده چې نواز شریف به په 2016 کال کې له څه قسمه چیلنجونو سره مخ کیږي. د مقالې لنډیز له اسرار العالم مومن نور.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په کال 2015 کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف درې وارې له خطرناکو بحرانونو سره مخ شو خو خپل څوکۍ یې بچ کړه. کچرې په نواز شریف د عمران خان لخوا د 2013 کال په انتخاباتو کې لګیدلې د درغلۍ تورونه ثابت شوي وي نو نواز شریف به خپل څوکۍ پرېښودې او بیا به یې له سره نوی انتخابات کولې. همداراز کچرې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب وروستي بلدیاتي انتخابات ګټلې وي نو ممکن وه چې عمران خان په نواز شریف بیا د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو کولو تورونه لګولې وي او پنجاب کې یې د خپلو ناظمانو او کونسلرانو په مرسته بیا درنه پیل کړې وي. همداراز کچری نواز شریف په سند کې د رینجر ځواک د پاتې کېدو او اختیاراتو په مسله او د افغانستان او هند په اړه د پالیسیو په لړ کې د ولسي او پوځي اړیکو توازن برقرار نه وي ساتلی نو د نواز شریف حکومت له جدي خطر سره مخ کېدی شو. اوس پوښتنه دا ده چې نواز شریف به په 2018 کال کې له څه قسمه چیلنجونو سره مخ کېږي. په پاکستان کې د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اکثره اړیکې کړکېچنې پاتې شوې دي. لومبئی خبر ادا ده چې پوځ غواړي د افغانستان، هند او امریکا په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ یوازې او یوازې دوی جوړې کړي او په دې لړ کې تر ډېره حده د پاکستان موجوده وزیر اعظم خاموشه هم پاتې شوی، خو بیا هم نواز شریف غواړي چې له هندوستان سره اړیکې ښې کړي. نواز شریف پر دې عقیده دی چې د هندوستان سره له امن پرته پاکستان اقتصادي او نور پرمختګونه نشي کولی. نواز شریف په دې وروستیو کې څو وارې هڅه کړې چې خپل هندي سیال نریندر مودي ته د دوستۍ لاس ورکړي، خو په وضعیت تل مخه نیولې. دویمه خبره دا ده چې په اوزغواړي له ترګرۍ سره په خلاص مټ چلند وکړي او هیڅوک یې مخه ونه نیسي. په اوزغواړي چې په سند صوبه کې هغه سیاستوال اهم د ترګرو په لیست کې شامل کړي څوک چې له وسلوالو سره په مرسته کولو تورن دي، او هم له دې ویرې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری دا مهال له هیواده بهر دی. د مجلې په خبره کچېرې د پیپلز پارټۍ او پوځ ترمنځ روانه شخړه حل نشوه نو د دې به تر ټولو زیات تاوان نواز شریف ته رسي. او اخري خبره دا ده چې د پاکستان پوځ غواړي هندوستان په کابل کې خپې ټینګې نه کړي، او همداراز له نوې ډیلی پرته اسلام آباد، افغانستان، چین او امریکا په ګډه د افغانستان د مسلې حل راوباسي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنو ودونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غوږیږئ. تیر سه شنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان خار کې د شناختی کارت په دفتر کې ځانمرګي برید وشو چې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان پکې وژل شول. په مردان کې دا برید په داسې حال کې شوې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد فوجي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادا هم پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر فوجي عملیاتو سربېره خونړۍ بریدونه کوي، په دې اړه په پیښور کې زموږ همکار د سیاسي او دفاعي چارو له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ ویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو له 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضرب اعظم چې شروع شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی، نو دا هغې په نتیجه کې وخت ده چې هغه خونړۍ د هدفونه به لګېدل هغه اوس کافي کم شوي دي. لیکن بل طرف ته چې وګورې نو د دې جنګ جرړې چې کوم دي ډېرې خورې دي، نو دا داسې په لنډه وخت کې د دې ختمول یا د انجام ته رسول مشکل کار دی. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی بل طرف ته به جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نخښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دا وښيي چې وایي که تار څومره پرېشن کړي نو موږ ژوندي یو، خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوي شو. او دا خو مطلب دی چې اسان کار او پبلک راستلو ته خاص تلاشي نه وي، نو اسې دا وایي چې کوم دا پوینټ اسان هم وي. نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تیروځي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم افانو او فرچ دا نورم پیدا کې سمواکیات وشي.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په تیر 2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربېره د خیبر پختونخوا مرکز پېښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسؤلیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د بختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د بختر ستوري
مشال لري تاسو یو غېدرنو اوریدونکو د پښتو ژبې نامتو لیکوال شاعر او استاد درویش دورانی وای چې په پښتو ژبه کتابونه ډیر چاپ کیږي ولی لوستونکي یې ځکه نه جوړیږي چې زیاتره کتابونه غیر معیاري دي او بل وجه دا ده چې پښتو د تعلیم ژبه نه ده او تر اوسه چې د دې ژبې سره معاشي ګټې نه وي تړل شوې تر هغې عام ولس د دې لوستلو او زده کولو اړخته نشتلی نوموړي سر د مشال اړو خبریال محمد عمران مرکه کړی او په سر کې تر پښتوري چې د پښتو ژبې لوستونکي ولې کم دي
بنیادی وجه داد چې پښتانه د خپل ژبه زده نه ده لوستلای نه شي ولی چې په تعلیم کې نشته دا دومره لوی د بولانا تر چتراله دا دومره لوی قوم پروت دی د هغوی ژبه په تعلیم کې نشته غواړم نه ځکه چې دا غوښتنه هم نه کوي ځکه چې دوی د دې خبرې په اهمیت نه دي پوه او دویمه خبره دا ده ظاهره چې په داسې صورت حال کې چې دا ژبه بیخي په نظام کې وینه نو هلته بیا په دې کې عالمان پیدا کېدل په دې کې ستر لوړ ادیبان پیدا کېدل او ډیر لوی او ګټور او خوندور کتابونه پیدا کېدل دام ګرانه خبره وي کنه
نو څه غنې چې په کم ځای کې کمی دي سیاسي خلک دومره سنجیده نه دي یا زمونږ چې کم نور پوهان دي نو هغه څه سنجیده ګام نه پورته کوي
خبره دا ده چې دا قام چې دی کنه دا د لو د شاته ډیر لوی کې دا انګریزانو چې دا شروع کړه دغه تعلیم په بنیادی توګه په اردو شروع لیکن په سند کې په سندي شروع کیا او په دغه اردو ته کې په پښتو کې برځای باندې په اردو په دې شروع کې چې هغه چې د افغانستان د قطاره بیل شوې ده چې تر څو د ژبه ژوندۍ تر څو د ژبه د دې په خلک کې د افغانستان نه را بیلېږي او د هندستان سره تر هغه په ون اخلي چې وا هندستاني ژبه په داخله کې روانه چي نو هغه چې د اول ټول خلاص کې په د اردو خلاص کې په دې نه خلاص کې چې د دې دا اردو ژبه چې ده دا هی دی و د هندستاني ژبه ده دا خلګو د خلینې چې دا بل ژبه باسه دا په خلکو کې ورچه نو دا خو د دوه ورځې کار نه دی دا صدی غوړی او دا صدی د تعلیم په ذریعہ دا کېدل شي نو دا هغه وخت چې دا ټول خلک راوتل دي چې اوس تر فرندم د پر پښتنو کې وکي چې دا مر پښتو راولو دا غواړی کنه غواړی دا پښتانه په پډې لوی اکثریت سره دا وشي نه غواړي ځکه چې د دې شاته ډیر لوی لوی خبرې دي دا نه د کوم پرش د وس خبره ده زما استاد او چې تر څو دا کام ونه غواړي او دا کام چې نه غواړي هغه دا وجه ده چې د دې خپلې ژبې سره هیڅ ګټه تر اوسه نه لیدلې
نور ثبوت خلک لاړ شي یا پنجاب ته مزدوري لپاره لاړ شي اسره کورنۍ هم لاړ شي کراچۍ ته راشي ال دا یو نسل یا بل نسل چې راځي نو هغه پښتو اکثر یې لري څه غنې چې څه کول به کار دي خصوصا زموږ دغه پښتنو ته
اوس خبر نه ده دا پښتنو خو ډېر پخوام د هندوستان ته په ډېر لوی لوی شمیر کې پښتانه تللي دي چې تللي دي نو بس په دویم نسل کې هغه ژبه تللې ده اوس دا کراچۍ ده کنه دې کې لا پښتانه ډېر دي نو هغه داسې علاقې چې د پښتنو علاقې دوی کوشش وکړي دا به ژوندۍ تر ډېره ساتل شي
دا مشال ریډیو ده
مشوره د تاسو غوږی د اوریدونکو د سلام پښتونخوا اخري رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم په کوټه کې یو شمیر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم د دغه خار ځوانانو په شوق لوبوي زموږ همکار خدای نور ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د سوق وهن یا باکسینګ په غک پیلېږي
د کوټې په سټیلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دوهمه برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښونکو څخه دی جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي
ما د غټو انټرنیشنل باکسران فایټونه وکړه لازمه باکسینګ ته شوق پیدا شو
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه فایل کړه
زموږ د علاقې د سپورت ماحول زیات او ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم نو ځکه چې ما په دې اکاډمۍ کې اډمیشن واخیستم
محمد اسحاق د همدی اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنی په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې سوی. اسحاق بیا وایي د همدی اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنی یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوئټا، آل بلوچستان نیشنل تقریبا در انټرنیشنل ایونت پر می دالو بکړه ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورتس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوم. اوس دغه یو کښنی اکیډمی لرم، کوشش می داده چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پر ورسوم او کوشش می داده چې د خپل شاګردان په یو ډیپارټ کې لکه بزاج خود زش په ډیپارټ کې هم دغه شاګردان هم په یو ډیپارټ کې راسي. نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمی می په شاګردانو آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د وخت اکاډمیو لپاره څه نه دي سبي، خو د دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمی چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، واشنگتن.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
گردی مستانا ملا بدار دلری وقت برازی رازی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے تالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے موچنار نلری غرم نختر نلری کلے موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی خلق پخپلو کارو دوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو دوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پر
மருத்தந்தர் நீ வலையதே சார் நெலரி மனசு வகை